السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لانډه خبری برخه هم لري په دې کې بووري چې په افغانستان کې د ماشومان خوارزواکۍ ته اندېښنې زیاتې شوې دي په ورته وخت کې بیا ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې افغانستان د مرستندوی ادارو او هیوادونو له یاده نه دی وتلی دا خبری برخه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ته د متحده عرب اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرسته تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل
د متحده عربی اماراتو نه ډیره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایی مواد په برخه کې کومک کړی دا دیسټنه مواد راوړی دي متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډیر ځلې خوراکي مواد ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سرلي کې راوړی دي او افغانانو ته تسلیم کړی دي
مجاهد ویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وشي متحده عربی اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د ډیر شتنه خوراکي مواد مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي للوګې سره مخامخ دي په سویډن کې د خی اړخو افراطیانو لخوا د قران کریم د سوځولو په خبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړي او دا پیښه په کلاکه غندلې ده په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قران کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي د راپورونو په اساس د یک شنبه په شپه د سویډن په لینکو فینګ ښار کې د هي اړخې افراطي ګروپ اسلام زد او مهاجرت زد ډلې قران کریم ته اور ورته کړی دی د دې پیښې په خبرګون د ایران او عراق په شمول زینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض ور اورولې دی د اوکراین په لویف ښار کې پرون د روسي پر راکټي بریدونو کې لکتر لګه و کسان وژل شول د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولکسی دانیولوف په یو ټلویزیونی بیان کې ویلي چې د بریدونو کې یو لس کسان ټپیان شوی هم دي د کاغلی دانیولوف په خبره داسې ښکاری چې روسي ځواکونه د فعال محاربه حالت ته دننه شوی او ډیر تمرکز د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولې دی د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسي د ماریوپول او څونورو سیمو کې له بم غورځونکو الوتکو او درنو وسلو کار اخیستای دی او په پاکستان کې یو محکمه هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د ویسریلانکایي کارخونی مدیر د کفر په تور په ډلیزه توګه وژلې وو د ګجران والا خار دی محکمه قاضي په دې اړه حکم د بند دروازو تر شا واورو او د پریکړې جزئیات موظف سرنوال ندیم سرور شریک کړی دی د سرور په وینا قضیه کې ښکیرونه هنورو کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا واورول شوه د سریلانکا د نساجی فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی وو شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګ ورسو او بیا یې جسد ته اور واچو دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ چیري او سوځولې چې د قران شریف آیاتونه پرې لیکل شوی وو دا و خبرونه لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به ووري چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په کور دننه د ماشومانو ترمنځ د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي دوی وایي چې د سږ کال لپاره سلګونه ماشومان په خوارزواکۍ مړه شوي تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3 میلیون او څلور لکه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې لدې ډلې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي لدې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیون نور د منځنۍ کچې خوارزواکۍ سره مخ دي لبد مرغه کلنۍ شمیره مخ په زیاتېدو ده د 2023 کال پیل د شدید خوارزواکۍ شاوخوا 7000 پیښې ثبت شوې متاسفانه د سخت خوارزواکۍ له امله شاوخوا 320 ماشومان مړ شوي هم دي د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر زیاته کړ چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي په همدې حال کې د یونیسف یو چارواکی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی د یک شمې په ورځې په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشر پالوما اسکودیرو ویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د څو لسیزو جګړو وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی اغلی اسکو دی روپوینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2215 روغتي مرکزونه چې 1.4 میلیون ماشومان ته روغتي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف لملاتړ برخمندي.
و امر دل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارزواکۍ څه شی دی؟ خوارزواکۍ هغه حالت وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوري کیږي. ځینې ماشومان به مولیدلې وي چې پوستکی ګونځې ناسې پړسېدلې او هډونه داسې راوتلې وي چې پښتې شمیرل کیږي. بلور ته بیا ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکیچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس پرون په یو کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارزواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او لنیمایی زیات وګړي کافی خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې و.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکیچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټین ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوې. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیز مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکیچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږکال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 15% زیاتیږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرنس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان
تریکا پولیس
موجه شوی آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلی د پاسپورټ ویش په وی لانجمنی او اوګدمهاله ستونزې اوخته دی. د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې لدې وروسته د 15 کلن پاسپورټ په ځای د 10 کلن پاسپورټ ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته ویل دی ورسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی، خو خلک د پاسپورت ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته پکتو سخت او ستونزمن بولی. دا چې ولی تفصیل په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې لدی ورسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلای. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوې پریکړې لمخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پانه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې غنی ګوړې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی دا. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طرح واضح ده چې مثلا موږ کسانو لپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو لپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورټ نه ورکوو، بل 10 کلن پاسپورټ اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغو لپاره موږ اندا 15 کلن پاسپورټ نه ورکوو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورټ اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر کې چې یو پاسپورټ واخلي یا لاس کلو لپاره د پاسپورت اخیستلو نه بیغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لاس کلو لپاره ورکول کیږي لاس لا یو لاس کم زیات مصرفي افغانۍ. کچیرې مثلا یو نفر 15 نفر فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي پنځو پنځوس اته شپېته زره روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي، نو دا غټ مشکل ده.
نظر همغه پنځه کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه پنځه زره پنځه نیم زره څومره پیسې چې کېږي هغه یو طرف پیدا کړي وي او پاسپورټ یې اخیستی وی. نظر دې وضعیت ته زما په نظر همغه پنځه کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو پنځه کلن پاسپورټ به یې پنځه زره او پنځه سوه او د یو لس کلن پاسپورټ به یې یو لس زره افغانۍ وه، خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د یو لس کلن پاسپورټ به یې لس زره او څلور سوه افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په نهه زره څلور سوه اتیا
دول زره اویا
پنځه زره نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیات شوې دي. پرون د پاکستان څو خارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لزګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال دې په جدي توګه دې پښتنه وکړي. اسلامي امارت څخه غواړي چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست د قناعت بخښ وي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دوی ته جاګه خپل جواب وویل چې ته ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري، اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنګي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بې ګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او وسې نو جرأت پیدا کی چې راغی زمش په خاور باندې د جټالو ټکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زمش وطن هیوادوال به د جزمر ولسمه به دجی هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت دواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غشمتون کی جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ جوړ بلوا وښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلک
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهرې راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال وڅلوېښت ملکیان وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورون کې چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دکانداري کوي وایي خاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل خاروالۍ مسولین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلې چې غرفه لرونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل خاروالۍ مسولین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډیرې کرایې ورکولو توان نه لري کولی شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولیږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نهوش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوې کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د ښاروالۍ لخوا د ټاکل شوې کرایې د ورکړې توان نه لري.
چا فکر دی هغه ته بيغني کې ټول خلک اندغه سيزن دي اختره پوری ماته لدی او بل لغه کې ډیر زیات خوشي دي خالص اخره وره نه کوي.
صفي الله هم چې د سمساري غرفه لري ورته شکایت لري.
نور زره دوه سو کرا ده دا نمبر نه پوره کیږي را جاته ده کاروبار کم ده.
دوی له کابل ښاروالۍ د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دې وټاکل شي چې غرفه لرونکی د ورکړې توان ولري. خو د کابل ښاروالۍ بې دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایي سیمو ته په کتو ټاکلي دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلي چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي و بله سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل ښاروالۍ مودې وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر غیر متحرکه غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکي د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هرکلی کوي خو د کرایې په اړه د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی.
اوکراینی چارواکي وایي روسی پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان د ګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اوکوپانت هټویته د ناستو
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د بریډ لپاره چمتووالی نیسي چې د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دالیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې اشغالګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورته یوځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځونکو الوتکې کارولې او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښاره د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. رویټرز لیکلی چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاسته لوېدلې. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي چې له امله یې لس روسي ټانګونه 15 غروال ګاډي 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه لمنځه وړي دي.
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اته د فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
دا د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونې فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یاتوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له سروزنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی ستوایی، خو کراش و ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو ویل، بدی عربی کلمه دا او لفظا نوی شی توایی یا نوه توایی، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ دی بلاغت دریمه برخه اوم د علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او مانوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې مانوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د مانوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو
ورتوالی یا تکرار ولري. لکه اوس په دموږ تاسو د بدی بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجع یادونه وسوه، سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو وویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسی، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوند اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې څه طریقې داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو. موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې لته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي وبه، داسې وي چې په چا یې وروشندې هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایم یې وبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه. دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه وایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي، نه. د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده، ځکه چې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وی یو بیت رایات سو لتا سینه اور دلای وو د خیرات یو جوړه می وو په غاړه تا چې ما باندې وګدا و زمانه و نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خلا او ته بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدی کې د پانتونونو کې چپټرونه دی په دې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی وي داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلی دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا به دې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بل فرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو یې باید نه ویسي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل خپل ځوخت پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپتا سم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي است نو چې کډوال سوي است شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ورته دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ورته انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول باندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نه شي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو د پموږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازک او مینناک ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي خو لیکم
هر وخت شعر راغله د لیکلي مې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندۍ لري ډیره مینه راکوي او ادم مات ګوډ اشعار دوی قبول کړی دي د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تک کوم نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا سرگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زد دا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زوکا جیسا پا دی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکھا ما آیا ما سمجھ کل دیو کا غلط میں لکھلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو خو نہ دا راڈیو پختو اشتا نہ ٹیلیویژن پختو اشتا دو نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده د یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورته د مې وطن شبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومه
هلته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځي او یا خپل هم مشاعري جوړوي ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنه تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدلته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته مې خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي یا خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو اگر چې موږ دغه سری کورونه کې ژوند کوو سم په خو کورونه برق سره وي ساته هرڅه خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده همغه خاورینه کله کېده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هېری غم او د دې بدبختۍ څخه ډیر زورې غم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر ته پښتو پیږي زمون می ټوټ پیږي خو بشر ته هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې دا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به یی ده آیا دې موږ راتلونکي وڅې وی دا هم نه ده معلومه دې تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس شاعري نه کوي سوای لمان
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او خاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی. عاشق فنا صاحب له خوا دا مډال ماته په جولای 2018 کال یعنی 13 کال د جولای په میاشت کې دا مډال ماته راکړل شوې ده. دا د ما اولین اوارډ ده. لدینه پرته نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت له خوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې له خوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبی اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان سب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمونګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمونګ، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونګ، نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډاګ وایو، عالم ټول به خبرو نورمونګ، نوې زمان ده نوې سوچ ورته پکار ملګرو، قدم پلور د بریا او چته نورمونګ، بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنه، بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنه، ازغری بول دی وطن ګلان کرو نورمونګ، از غیری بو لدی وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات زیاتې، اما له مطالعې سره مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو هغه په اتاک کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دوی تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای سي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی بي
و اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی دی یعنی موږ پروش وو دا په اصطلاح د مطالعه کچه ډېر زی په سوي دو په دا ورستي د تحولات راغله به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنی سیالی لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دوول د لپاره نور سیالی جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل سوي و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې لامل یې یو شمېر کسان بیکاره سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګیدلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں در ت نشوئی رسیدلئی زمانے نا خادے چکانے را وکھڑے معشم تو بھی لما واخست زے لوئی کڑم او لما نئی اسپے چلے دڑے توئی کھڑے زے لوئی کڑما پخاو بدے پوئی کڑم زمانے د خدے پ دمر ڈیر مخلوق کے زماز ل زما پخپل کلی کی بند کڑ سماز ډې د ویخ کلی واک کې ور کړ د هغه خلی وجود ما تقند کړ زمانه مکلک دو شونډې نګدې کړو زمانه په مګ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانه مکلک شپا ورځ نګدې کړو زمانه په مګ میاشت جوړا کال جوړ کړ مک د هغه زمانه دو مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخت پرې دلا موږ د هغه زمانه دو مینانو چې رسوا شو هنګامه وخت پرې دلا موږ ل یو بل ورو ورو جلا کې دلو موږ راتلون کې زمانه په خوب لیدلا موږ راتلون کې زمانه په خوب لیدلا زمانه وا چې ل یو بل جلا شو زمانه وا چې پزړم وو زخمونه زمانہ و دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانہ دا چې تیر شوی د کلونه زمانہ دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخشي په زړګی می دی وېده دردونه پاتې زمانہ بخپلا وران کارونه سم کا زمانہ با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا
د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو ویده کون کې زمانه ده، د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو ویده کون کې
ممتاز خلو غزل خوا ز ممتاز خلو غزل خوا خپلی کتاب چی دے خپلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خپلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا